سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمری حضور د جرمني د کولن ښار په جمعه کې د جرمني د چارواکو غو سفاره ولیده. د جرمني ډی پی اژانس په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې د طالبانو د دغه استازي حضور په کولن کې غندلی دی. دا وزارت زیاتوي چې حکومت وار له مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره خبر نه و او ده ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنځمې پورس چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه په هغې کې ښاغلی عبدالباری عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه وه چې مرکزي د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوي دي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. د دې سربیره ملګرو ملتونو پر اوربند ټینګار کړی او وایي چې د غزې هېڅ سیمه خوندي نه ده. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته یې د 6 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي. لازادی رادیو خبرونو ته غواګی است. ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربه هند او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلوبه کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې وه او استرالیا جنوبي افریقا څخه لوبه وګټله. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلې یو شمېر ښځینه غړي وایي له 2 کلو څخه زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون محرومې دي. د غزنی څخه په تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې یو سړی له شاوخوا 14 کلونو نشو او روغ دی وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی.
اول مې نشه له چرسو شروع سیګریټ او سیګریټ پسې چرس پسې تریاک شو. 2 کال 10 کال په دغه نشه کې تیر مې کوو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښوولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښوولي چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پر ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسي، د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بې له قیدو شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان همداشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې یې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو په راټولولو سره مسؤولان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا مېرمن د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې مېرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي، د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریاب پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړی وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ به په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشې کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې مېرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او منیژه صدیقي د طالبانو په زندان کې دي او هم دا ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو مېرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هینډبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسمه چی خسته هستم می چی خوشم
زه له هر څه ستړي شوی یم، هیڅ من خو کوي زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوس کیږو، زه فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار یم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه می تمرین کوم.
ورزش بودن یې رشته مې دوستوشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځله یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوي دي،
بعض وقت می ډیر زړه تنګي هته او فعلا هیڅ فعالیت خاص نه لرم چې زه وایم چې هغه کې ځان مصروف کوم او فکر او دغه چې دی زمونږ دی وجنه چې موږ تمرینات نه لرو انجونې د رواني ستونزو سره مخ دي.
دغه ښځې د طالبانو له حکومت، نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي، څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابره شي. د جمهوري ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی، هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون، اولا میکی وضع اقتصادی خوبی نا ندارن، در تمام حرکت
دوی ستونزی دیری دی. لومنای دوی خی اقتصادی وضعیت نلری چه دوی دیر زوروی. دو هم دوی وزنه هیل داده چه تلانی شی لکه زکیه خدا دادی او دوی نوری همکارانی، مگر لبد مرگ دوی پا افغانستان که پاتی دی او پا کور که ورزش پیتی روی
قهرمان شیم مثل زکیه خدا دادی، مثل دیگر همکاران خود، ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
خاغلی حساری زیاته کړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو شمیر چې 215 تنو ته رسیږي او د پارا اولمپیک د بیلابیلو لوبډلو غړي دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په یو بهرني هیواد کې د هغوی د روزنې لپاره زمینه برابره شي. هڅه مو وکړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پارا اولمپیک د تخنیکي مرستیال محمد نظر حیدري نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو دو پوری د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. طالبانو په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا اولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمېر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونې زلزلې له شاوخوا 40 ورځو تیرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیری کې خلا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسیدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دوه ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي و چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو، د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه تر سره شوی موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوی خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري لا تر اوسه په خیمو کې دي
اسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند در اون منطقه های خود هستند
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري د اکتوبر په 1 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونې زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول دغه شان لا 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10,000 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته د څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل نن غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوې ده وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالتونو پر اسرائیل فشار راوسته اخوا د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان کړی چې له یو هوایي برید وروسته د شپږویشتو کسانو مړې د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي د غزې په اړه باندې به تر ټولو وروستي جزئیات له احمد شیبر واورو مهرباني
مننه سنګزې صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه د تیلو له امله دوه ورځې هلته برېښنا نه وه او پرونه وخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه تر یوې بریده هواره شوې ده نړیوال شمسونه وایي چې په ټوله غزه کې د ستونزې د برېښنا نه د هواره شوې خو په ډیرو برخو کې دغه ستونزه تر یوه حده پورې هواره شوې ده د دې سربیره ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي دي چې باید په غزه کې اور بند وشي او ویلي دي چې د غزې یوه برخه هم نشته شمال نه جنوب خوندې ده د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یو هوایي برید وروسته د شپږویشت کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي د بریدونو پترس کې د روغتیایي مسولانو په وینا د اسرایل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پرز بمباري وکړه چې له عمله لشتر لږه 20 فلسطینیان ووژل شول البته د ناصر پر روغتون هم پرون حمله شوې وه اسرائیل تر د اسرائیل په جنوب کې د غزې تر برید مخکې اسرائیلي ځواکونو د سیمې خلکو ته خبرداري ورکړو چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي ډله بولي په نقشه کوي او دوی باید د سیمه پریشتي بل ورته د روغتیا د برخې مسولان په وینا تیر شپه د غزې د خان یونس د استوګنې په سیمه چې کوم هوایي برید شوی دی هلته ټول ویل کېږي چې مرجوب له ملکیانو ته اوښتې ده د دې سیمې 2 کیلومتره لري د شمال لور ته پرې وکور د بمی برید لامل شپږ فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی دی په غزه ترانګ کې نن تر یو بریده د انټرنیټ او ټلیفون خدمات هم بیرته فعال شول وروسته تر دې چې هلته تیل ورسېدل او تر دې مخکې په سیمه کې د قطع شوې مخابراتي ارتباط لامل ملګرو ملتونو خپلې مهمې بشري مرستې ځنډولې وې ځکه چې د کاروانونو ترمنځ ارتباط نشوي سماولې ملګری ملتونه هر وخت چې کله غزې ته په تیرو څوونیو کې مرسته رسولې دي د خپلو کاروانونو ترمنځ دوی ټلیفوني رابطه ټینګوي چې دوی مطمئن شي چې هلته مواد رسیدلی دي خو سمدستي څرګنده نه ده چې خو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په غزه کې 2,300,000 کسان د خوراکي موادو او بوله سخت کمښت سره مخامخ دي. خو سمدستي څرګنده نه ده چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره به د مرستو لړۍ چې پرون یو مخ ترولې و بیرته کله پیلوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د نومبر 13 د انټیو بایوټیک نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال په څیر په ګډه د انټي بایوټیک د مقاومت مخنیوي شعار سږ کال هم غوره کړی دی. د انټي بایوټیکونو د کارولو څرنګوالي په اړه د پوهاوي کمپاین هدف د خلکو د پوهاوي لوړول دي چې د دې ډول درملو په خپل سري یا بې توپیره کارونې پایلو باندې پوه شي. که څه هم ډاکتران انټي بایوټیک ډیر خطرناک درمل ګڼي، خو یو شمېر خلک وایي چې د ډاکټرانو له مشورې پرته د خپلو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نن د نومبر 13 د انټي بایوټیک په اړه د پوهاوی نړیواله اونۍ پیل شو چې د نومبر تر 14 به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وینا د انټي بایوټیک په اړه د یوې اونۍ کمپاین موخه د دې کټګوري درملو سم کارولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړول او د انټي بایوټیک کارونکو ترمنځ د درملو مقاومت لرونکي انتا ناتو پېښې کمول دي. په ورته وخت کې یو شمېر متخصص ډاکټران وایي د انټي بایوټیک کارول په ځانګړي ډول د متخصص له مشورې پرته په بدن کې د ټولو ډولونو باکتریاو پر وړاندې اغیزمن نه دي او د دوی له ډلې د یو شمېر د مقاومت د رامنځته کېدو احتمال زیاتوي. د درملو د کیفیت د تضمین په برخه کې کارپو او د پونتون استاد ډاکټر فرزاد فراز وایي چې انټي بایوټیکونه لډېرو خطرناکو درملو څخه دي او باید په خپل سری ډول ونه کارول شي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
اون چرې کوم لازم است رابطه به انټي بایوټیک
بخمن چې خلک د انټي بایوټیک په اړه په هیدلو تاړتیا لري. دا د انټي بایوټیک درملو خورا خطرناک ډله ده، دا باید په خپل سری توګه ونه کارول شي. کله چې یو څوک پنتانی ناروغي یخته شي او د ډاکټر لخوا د انټي بایوټیک سپارښتنه سره روغ شي، دا درمل باید بل هغه چاته چې د ناروغي ولري توصیه نشي، او یا هم دوهم ځل چې هم دا ناروغ ته ورته ناروغي پیدا کیږي باید دا درمل ونه کاروي. ځکه ډیر نور عوامل شته چې د انټي بایوټیک ډول، وخت، فریکوئنسي او د درملنې کورس ټاکي.
زمونه گرفت او دفعات گرفت او کورس تداوی زره مشخص میکنه.
لدې سره سره ځینې خلک وایي چې دوی ډیری وخت د خپل ناروغي او درملنې لپاره انټي بایوټیکونه کاروي.
بعضی اوقات کې حالت مریض میشه، بله از انټي بایوټیکای چون فاگمنتین استفاده میکنه.
میرمن احمدی د دریو ماشومانو مور ده چې وایي د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د خپلو ماشومانو د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. نو موري ازادي رادیو ته دا هم وویل چې ساکالې 12 کلن زوی د سفتراکسیون بچکارۍ د ترلاسه کولو لامل لستونزو سره مخ شوی دی. میرمن احمد ید آکوی چې سفتراکسیون په کابل کې د ماشومان په ورختون کې د یو ډاکټر لخوا توصیه شوی و. د هغې په وینا مخکې لدې چې خپل ماشوم ورختون ته ولېږدوي، له درملتون څخه یې د انټي بایوټیک اګمنټین درمل هم اخیستی و.
ریزش کرده بود، خیلی شدید باز برد.
دیر سخت ریزش شد، داخل پارامیل درملتون څخه اگمنتن و خیستل او خنه شو. هغه دیر تبا سردرد او توخی درلود، دیر کرده ورکون که و. ساعت دفل دمیو ور، هغه تا یه شپک سفتر یکسون پشکاری ورکره، انتی بیوتیک شربتی هم مرکر گوله جلا ورکره، روسته پچکاری و ټول بدنی حساسیت پیدا کرد. دا غلا سناو پخی نگده یو او رزا و شپا سره وی او دیر خارخ یکو.
د لوګر اوسیدونکو مرسال چې اوس کابل کې میشته ده هم وایي چې په ډیرو مواردو کې د خپل کورنۍ په منځ کې د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د انټي بایوټیکو په کارولو سره د خپل ناروغي او درملنه کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ګلوندار د نن درد
دستوني درد د غاښ درد د اوستون سي چې موږ ته پیخيږي، موږ ډېر وخت لا موکسیسیلین غټ اخلو، ځکه چې دا په چټکی سره پوزه وچوي او مختلف ډولونه لري. دا له هر هیواد څخه راوړل کیږي، سینې ښه کیفیت لري، سینې بې کیفیت وي. دا غرض د امپیسیسیلین په نوم پچکاري شته چې ډېرې کورنۍ چې دوی ته یو ستونزه پیدا شي، مثلا ټوخی ورته پیدا شي، کاروي. بیلابیل شربتونه شته چې شربت غټ اخلي.
د نړیوال روغتیا سازمان WHO پر رسمي ویب پاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د انټي بیوټیک مقاومت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې باکتریا، ویروسونه، فنګسي او نور پرازیتونه د میکروب ضد عواملو ته ځواب نه ورکوي، چې په دې حالت کې انټي بیوټیکونه او نور د میکروب ضد عوامل میکروبي کیږي چې د انتاناتو درملنه ستونزمنه او یا ناممکنه کیږي او د ناروغۍ خپرېدل ډیری وخت د مرګ خطر ډیروي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ورزو غزنی ته هلته د فخرالدین په نوم یو سړی له دیارلس کلونو نشې وروسته اوس بیرته عادي ژوند پیلوي. د په دې باور دي چې نشایان خپل میرمن او اولادونه له نشي پرته د ژوند ټول خپلوان او د خپل حافظې ترڅنګ شیان له لاسه ورکوي. ځوانان دې د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي، د سپارښتنه کوي. په دې اړه باندې نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
شاوخوا څلوېښت کلن فخرالدین د غزنی ښار امیر محمد خان کلا اوسېدونکی دی. دی د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دی وایي شاوخوا دیارلس کاله یې نشه وکړه چې سخت کړاوونو ژوند یې تیر کړ.
اول من نشه له چارسو شروع، سیګریټ او سیګریټ پسین چارسو پسی تریاک سو تریاک تریاک تقریبا درې نیم کال په تریاک کې ولیدم. بیا دغه سی پاتز په پودر راخته سم، پودر تقریبا وک کال و نیم کال دا ما سي دغه نشه نشه دي. بیا پسی اله اله په د اخر کې دا شیشه کې ولیدم. ان تقریبا لس کال دو لس کال دی لس کال په دغه نشه کې تیر میکو.
فخرالدین لکلونو را په دی خوا په یو زړاو خټینه خونه کې لخپلې شدزی او ماشومان سره یو ځای وسیدو، خو وسغه سینه ده. د دو کورنۍ وس په ود په پوړې ز کانګریټ سپین رنګي ودانۍ کې ژوند کوي، ځکه هغه لکلونو ورسته وس نشپري شه ده. د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو چوپړ تر غرزه دلای دی. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپی خطاب کوي، هوټ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم، نو بیا د کلی خلک خپلوان دوستان او ملګری د کور د تعمیر په جوړولو کې را سره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس په کې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه و یو تشناب و پاخه باندې شکر الحمدلله دا اکثر خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوی د ځان ته دې ستو د ارمان د کوټې جای لري ست. خو د دې ما سندي والا نو سر سلام ټول له ما سره خکړی.
په دغه سپین رنګ کور کې ترکی چای پورونه او کړکۍ بخملی پردې ماډرن ګروپان او سری غالی لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یې یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی، نو له ټولو متعدینو څخه غوښتنه کوي چې نشي پرېږدي خپل ژوند ته راوګرځي. په ټولنه کې یې قدر اوسي او خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته ویډیو راي ځوانان د بیکاری، ذهني فشار، ژورو فکرونو، کورنۍ تاوتریخوالي، ټولنیز وستونزو او یادینو نورو ناخوالو لامل نشې ته مخه کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سي او روح او قلب د خدای سي درکړي ده. تو په دغه یو نشه سي د قلب د تو خپل قلب لیک تسکینه سي د یو سات نشي و د دنیا په غم کې نه سرتون پریشان وي. بیا هغه وخت د نشه ختم سي بیا هغه سچونه در سره دي نه د خپل ځان سره غلطي.
فخرالدین په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظې ترڅنګ له نشې پرته د ژوند ټول شان له لاسه ورکوي. دی وایي ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي. د غلط فهمو او خام خیالۍ ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو دښته کېدو لامل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خوښ دی د حکومت د مرستې ټوله ماجر ته ور وویشي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه کوو. اعلی دی وکړي چې جوړ او روغ به وي. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نو دا د مرستو کوم خلک چې دي دغه د مرستو سرپرستان چې دي دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه، نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل سوي دي په
پیدا سوی دی. دا غزنی دی ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا خلک پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دا خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمني د کولن ښار په یو جومات کې د جرمني د چارواکو غوسه پارولې. د جرمني ډي پي اژانس په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندله. دا وزارت زیاتوي حکومت ورله مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره نه و خبر او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د افغانستان په بدخشان کې نن سهار د زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه وه چې مرکز یې د بدخشان په زیبا کې و. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم هیڅ شوي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه ده، وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. او ټاکل شوی ده چې سبا د هند په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پای لوبه د کوربه هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
اسوک مې خسه وسات 8 بجې
ته سحر 8 بجې چې بل خو بره پاتې دلو بیا به مده شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز ل لوی سره مخ کړی.
پورکی یو ولسته نه مز ما سره دولشت نو دې دګي نو زاري ان مز چشو خرمه سوکه مت
کده. طالبانو د حکومت له خوا له بدیل کخ پرته د کوکنارو پر کخ بندیز د دوهم کال لپاره دوام وومومي پس ګرو ته به ځانو نڅوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوري سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
تمل کور ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مول خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ماش پګم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه جینه ووځو. دا نور مالیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی خود خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاقونکي معتادین په چلول له یو ځای څخه بل ځای ته قاچاقوي او آندا چې له افغانستان څخه د باندې هم قاچاقوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیرې معتادین د سختو کارونو لپاره لیو ځای څخه بل ځای ته کاچا کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په امنی ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل سوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د احتیاط پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل سوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یو روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل سوي چې قاچاقونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتاد وي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپل د کار د خاوندانو لخوا نشو تاسول سوي دي. خاوندې هغه معتاد چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد سوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوبه را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک را کول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړي کېدو. د کار خوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک را کړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخ په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زوره شړل شوي دي. دا معتادین که څه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي شوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 چری بزمکه لري. دای وای چې په خوابه د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کړل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوې پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګور شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دي.
دا اوس په لاره موږ وروره په خدای د مرسته وړو ته متاجي سترګ پر ورته پلار چې موږ غوښنه خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنوه تاریخم بنسوله. دا اوس په لاره موږ دایال وړي نه لرو ورته تاریخ یو اصلات پر کول ورته کور د مرزي د جامع د خوراکي د غلي د لاندې د پس ورور د غوښ ار شي کار کوي. مګر دا چې بنسوي دی ورور بس مې اقتصاد ډیر زی په سوي دی ورور بل اخ ما سره روز شال دی گزاره ډیر پورن را باندې دی زی په کوک پیدا سره مرور د دې سره کارس کده غسه پورک چې تاریخ له ورور پور پر موږ باندې په داسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل. بس ورور چارکه یې نیمه نه یو من تاریخ براله ورور ټول کور مشکلات پند سره کې البیک ورور.
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښله بندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی او دراوا کخت خړو بولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لهکارګاه خار اوسیدونکي محمد نبی ازادي رادیو ته ویل سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خوړلې
پورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو په می دادی نو زاری ان مز چې شو خرم سوکه ما سوکه ما سره کې بش پش خوروار پنجنم خوروار د غزمج د وچ دوده یواز د دغه د اچوبې د غزمان ذکر راځي شو بنې وس دغه د چې با جک زماد ما د ادم کې مزه کړو بولانی ان ورا د وچ کلا کا ولاله
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکتارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکتار یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي، ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلق ستړي دي، د یو دی شیرا کې چې هغه تاریاکو رقم کار مشته و، چې تاریاک نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته د ټکټر و د کوډ روپۍ مشته غنم نه سي را جوړولی. چل جریب هم ځکې مې دي چې تاریاکو نه پوه کړو غنم مشته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنکړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی، خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینۍ دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
If livelihood does not
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنکړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هنګ
او داسې نور دی چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیسټم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
What's
your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawad pa zangari dawal de ki khel waziyat khasta si arzona tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da taryaq da qachaq badil shi aw pa de barkha ki da taliban hukumat mubarazda tsuna kafi bolay tasu. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هغې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیښې اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاست چې اتیا د سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدر موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کستا ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري. دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا ټانکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمينه مساعده کې چلتا یا غدا مایات جمع شي په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تش میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دای مستعار نوم دی وای چې خپل غریبی او کار میکاوه یو نه اهل انډیوال نشو ته واڅولم. لمړی نشه می له چرسو څخه پیل کړه او بیا می نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس ته ځان درملنه کړي، خو وای دا می شپغم زل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم، بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې هم زده دیرش سپارې بندي سم مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و، ده به ماته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او دسې ده وسې ده وی وهه، خو به دې نه یي دسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده. تشویقولم یې زه دې تاخیر دې مردار عمل راوستو، ډېرې سخت مې تیرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس مهل سیگریت مهل بیا سی شیشه شروع کړه، پسې بیا پوډر راو اغسل. تقریبا دا د ماش پګم بستر ده چې دغ جینوز بیا پیراسو علت باندې نه پوهیږو چې دغ جینوز دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دا هم چی وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله، کباړ مباړ دا شیان به م راټولول، بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې، ټولې په همدغه نیشې تللې. د ورځې به باندې وتلو، شپې به کور ته راتلو، اسرونه مې دي رانیولی یم، تړلی یم، وهلی یم، ټکولی یم. ویلې د عمل مه کوه، دا دواغه ده، موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي، خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم، بیا یې ګیر کړم، بیا یې راوستم، بیا یې وتړلم. نشي ډیر تاثیر کړی ده، بدن مې وچ کړی ده، زور یې د ما اوبه کړی، ځواني عرصه یې را خراب کړي، اقتصاد یې راته خراب کړی، کور سره په لانجه اړولی یم. انډیوالان دوستان ټول نه خپه دي، بل دا داسې یو عمل د پاک دی نه پرېږدي سې مردار مردار به ګرځې، کالي به دې خیرن یي، پیسې به دې جب کې نه یي، انډیوال به دې خپه یي، مور و پلار به دې خپه یي، بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ یو هم داسې را روان وم، په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی، هغه راغی خو تلاشي کړم. ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې؟ مالې زه نه وم، بل څوک و. وایي که د ما در سره یو شی راووته بیا به زه تا سره ګورم. خو تلاشي کړم، شیان راته وکتل، چی دی؟ هغه ما سره نه و. بیا موټر ودروه، دا راسن ارزان قیمت کې کته کوي. وایي بیا په دې لاره تیر نه سې، دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کیږي. سخت زور را کوي، خفه کیږو، له وسې م څه نه کیږي. کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو، که مور پلار ته خدمت وکړو، خپل فامیل ته.
دا ذاتي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي، که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي، خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده، پر کور یې اغیز څه دی، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای، دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سم، وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم لښې وتلی، خدای خدای لپاره دی اولادونو جوان متبا کوا
ته واجی اولادونه واز استادی او زما سره هیڅ غم نشته
نو چې ستا اولادونه هم دی ولی بی غوري ور سره کوي
څه بی غوري
لکه مخ کې دی دی ګل په مخ کې تاریا کو نه خړل
دا کار خو زه تل کوم څه پروا لري
ولی څه پروا لري کله چې اولادونه تا په تاریا کو ویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی یوه ورځ به دویم په تاریا کې اخته سي
زا بابا نه یې خوري
څنګه یې نه خوري دا او کلن ریدی ګل په څه پوهیږي ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي
نو څه وکړم اوس د هر وار تاریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره
دا کار خو به وکړم بل څه وایي
بل دا چې دا غم لړلی تاریاک دې یو ځای پټ ساته پرون دې د تاریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي وو بیا مال ریکه
دومره کارونه مې په واس نه دی پوره هم به تاریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهیږې او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي تاریاک هم په هماغه بکس کې وساته
ته خو داسې راته لګیا لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې زه به اوس له تا سره جوړ شم
خدای دې واخله خدای دې مکاده وا تا دې خدای مړ کړي
اوهو دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی
شینکې لورې وا شینکې لورې ته دلته راسه
څه وایې مورې دا دې درغلم
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي دې دلې لاسه خو مې زړه خوړین سو
دا دې مورې راغلم څه دې ویلي
دا دې پلار دې تریاکو بوتل دې څنګه دې کوټې په منځ کې تش پروت دی
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي
ما سهار بوتل ولید ډېر تریاک پکې وو
نوره نه یې ما خبره مورې خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې
رښتیا وایې
هو مورې
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي کور به مې خراب سي ریدي ګل چیرې دی
نه یې ما خبره کوڅې ته به وتلی وي
ریدي ګله وری دی ګولا
وای خدای ورور جان به می
چیرې
وای ری دی ګولا ورورا
ری دی ګولا زویا چیرې وای کوم دی په کور کې نسته خو
موري هغه پروت ری دی ګول نه دی
کوم دی
هغه دی پر مخې پروت دی موري
وای خدای لکه چې کور می خراب شو دا خو په احتیاط تر یک خړلې دی دا دې تر خلې زګونه راغلې دی ری دی ګولا زویا سترګې دې خلاصې کړې دې ګولا زویا
تا خو یې نو خوري کې مورې څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې
تا خو مړ دی سترګې دې ګولا زویا راته خلاړې مور دې تر تا قربان دې دې ګولا زویا
مورو جانا
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
لک پرنگ نمڑا زبکی سادا یمانو خایما زبکی سادا یمانو خایما چچتا سرا یمانو خایما 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 چچتا سرا یمانو خایما 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 چچتا سرا یمانو خایما
شکر ستا بندا یمانو خیما شکر ستا بندا